السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شپې ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وایي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه واسو سپریم کورټ دی د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي په سواد کې د پولیسو په تاڼه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي او په سودان کې لروانی کورنۍ جګړې سره د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان پورت سودان شارت رسیدلې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې او د هغې د غړو له تای درسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه کړې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي دغه په وینا غوره دا چې سر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو تور پریږدي رجا اشرف د سپریم کورټ له مشر قاضي او نورو ججانو څخه د زغم پارلمان ته د درانوي غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د سر عدالت درې کسیز جرګهګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د سوې انتخابات په اړه اورېدنې پیلوي یاد جرګهګۍ حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د دمۍ پر 14 انتخابات وسي او د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن ته 21 ارب روپۍ ورکړي بلخوا جرګهګۍ حکومت او سیاسي ګوندونو ته دا هم ویل چې په دې اړه یو جوړ جاړي ته سره ورسیږي په سواد کې د پولیس په تاڼه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي پرون په خوازخیل کې سواد قومي جرګې او په منګوري کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر 14 سخت نیوکې وکړې د منګوري په نشاط چوکي مظاهرې ته د سواد میر شاهد علي خان وویل چې ولس به د ترګري پر ضد له پولیس سره یو ځای درېږي
پموس کې کوم ځای په نه هغه ختم شوی دی کته نو سوځي پولیس ته نقصان نه شه دا زماده دی هغه کې څو پورتو ته نقصان نه شه تاسو په سترګو کې با سترګې اچو
د اپریل پر 23 د سواد په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیس په تاڼه کې 14 کې 13 کسان وژل شول او 15 ژوبل شول پولیس وايي دا 14 د بجلی د شارټ سرکټ له وجې سوي او رسالته موجود بارود 14 دلی دي مظاهره چان غوښتنه کوي چې د 14 رڼې پلټنې وسی او لسته دي هر څه په ډاګه کړل شي د پاکستان پوز ویلي د خیبر په تیراسیمه کې له وسوال سره پنشت کې 2 سرتیری وژل شوی دي د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړي بیان کې ویلي چې د اپریل پر 25 په تیرا کې له وسوال سره پنشت کې 2 وسوال هم وژل او 4 نور یې ژوبل کړل تر اوسه کوم وسوال ډلې د پوز د غیدا په اړه خبرګون نه دي سرګند کړي په پاکستان په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښ لاغ ورسته لا زیات شوی چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې ناقانون وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره اوربند پات ورساوه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې لروانی کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندې توګه پورت سودان ته رسیدلی دی یاد وزارت پرون پر خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د رسول سو پاکستانیانو لپاره استانتای برابروي او له سودان به د هغوی د ایستلو بندوبست کوي تر دې وړاندې پرون د سعودي عرب یوې سمندري بیړۍ د 1500 هیوادونو 1440 وګړي له پورت سودان څخه جدي ته ورسول چې 9 پاکستانیان ول د سعودي د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی چې هغوی له سودان څخه د وګړو د سول عملیاتو لړ کې تر دې دمه د 19 سعودیانو په ګډون د 18 هیوادونو ټول ټال 222 وګړي جدي ښار ته رسول دي او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنی لوبو سیالي نن پیلېږي د دوار لوبډل ترمنځ به لومړی سیالي په راولپنډي کې پر ځای وخت مازیګر 3:30 بجې پیل شي د دې وروسته به نور یو ورځنی یا 50 اوور لوبي د اپریل پر 9 د مئی پر 3 5 او 8 کیږي د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لومړی دوه ورځنی لوبي به لومړی یو ورځنی دوه لوبي په راولپنډي او وروستي درې به په کراچي کیږي دا تر دې مهال د مشال اډو خبرونه
احمد شاه اعظمي درته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري د قومي اسمبلی سپیکر چیف جسټس ته د پارلیمان د فیصلو د درناوي لپاره خط استولې ده، خو سیړونکي دا اقدام موثر نه بولي.
دادا سیدھے لگ کرتے جی نن سوا دور کے کہ وہ ٹویٹ فکے یا یہ وہ پوسٹ ہوگی سپریم کورٹ جیرا دادا سے رجوع کر نو پدی بنے دا سی ہس قسم کتے ہی وہ دغی سے قانونی حیثیت بنے.
د تحریک انصاف کارکونکو سواد کې د پولیسو پټانې د 14 زد مظاهره کړې ده. دوی سوای
د سواد اوت پولیس ډیپارټمنټ ته ما چې نو دې چې دا زی مچ وته وای اواز څوک کوي اواز اواز څوک کوي چې موږ په خپل خیره امن غواړو.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د کانګو وایرس سرګندېدو وروسته د ناروغۍ په کوټه کې یو تن وجلې. ډاکټر امان الله شاه د کانګو ناروغۍ زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده.
لوی اختر را روان دی، دا کې په ډېر خدشات دا دی کې مطلب خلک مویشي منډي خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګوره نه دا پهلو به چانسز به ډېر زیات دی.
په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفینو د غونډې وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې درته دا غړی رپورټونه وړاندې کوو چې ورزو د سر رپورټ تل کسنګ چې مخابرونو کې هم واوریدل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د چیف جسټس نه غوښتنه کړې ده چې د پارلیمان د فیصلو درناوی دې وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې وروسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوي خط کې ویلي چې سپریم کورټ ته پکار ده د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لږ کېدو ډډه وکړي. اشرف دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې سپریم کورټ د درې کسیزې جرګهګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنې لړۍ پیلوي. نور حال د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
سپیکر د اپریل په شپږویشتمه د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټوکاپیانې د یو شمیر خبریالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو خپرون کړل شوی دی، لیکلي چې غواړم د پارلیمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو په اړه دي. سپیکر په خط کې لیکلي چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرچ کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وخت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک
دا وقت زګنم چې زمون ملک په استیرابي کیفیت کې راګیر دی او پارلمان کې چې څونه هم تقریر نه وشول د ډیر ورځ نه هم دغه لړۍ را روانه ده. قراردادونه وشول، اوس تجویزونه هم راغلي چې زه د دې هاوس تر ټولو غړو خیالات او جذبات د سپریم کورټ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعه ورسوم.
خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں.
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکنه ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو خوندي ساتل دي د هغې فیصلې دې هیر کړلی شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطره ده. هسه خو د هر صوبې وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتولی شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبې ټاکنې په زور کول کیږي او بل صوبې چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبې ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسوم لډیر مودې راسي د ستر عدالت حکومت او پارلیمان ترمنځ چارې سمې نه دی روانې، خو د چهارشنبه د ورځې تازه اقدام ښایي حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنګ خط استولی شي او که استولی شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې پېښور هاي کورټ د قانوني چارو پوه سویل سلطان مشال ریډیو ته وویل.
دا کوم خط چې پارلیمنت لیږلې ده سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په آئین کې دی بالکل صحیحیت نشته او کپرس کردا سے خبره سپریم کورٹ تا اگی کن بیکول وڑی تا پکار دا چې اگی پخپل راشی سپریم کورٹ به ته ودریږي او سپریم کورٹ مخه ته خپل خبر وږي سپریم کورٹ ته خط در لګل یا داسې سټ دادا سید لکه ته نن سوا دا ورګي یو ټویټ فګي یا یو پوسټ وږي سپریم کورٹ ته جره داسې جوړ نو پدی باندې داسې هیڅ قسم اکشن نه درته غستې شي او داسې دې سپ کته شي او دغه څه قانوني حیثیت بني پدی باندې سپریم کورٹ سوږي
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساسرات وی پاړې په خبر کې شرون کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې رده چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ نه د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوې ده او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلی دی لیکن نور هم د اضافي یاره ده
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزا بینچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي خو حکومت وایي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو انتخابات کوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وختنه په جنوري میاش په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوی او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړی وی د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو وختنه کوي شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه کې هم د سره تړلې وی بل موضوع ته ورځو د پاکستان وزیر اعظم ویلی ټول واکمن اتحادی ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یوه ورځ وشي شهباز شریف دا خبره د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې له هغه وروسته کړې ده چې د اتحادی ګوندونو مشرانو فیصله کړې چې انتخابات با په یوه ورځ کول پکار وي او د ستر عدالت درې کسیزه جرګه غي د سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال غلام غوسرا کوي
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې حکمران اتحادی ګوندونه په دې خبره یو خوله دي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16 نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده تیر ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادی حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي
سپریم کورٹ کو ضامن بنائے
زنہ گنم چیز دا پیسہ وکم یا تا سودا پیسہ وکای چی سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او هغل دی د منځګړی توپ حق ورکړی شي دا د هغه کار نه دی د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دی د انتخاباتو د نیټه په اړه اتحادی ګوندونه یو دی په 13 اگست د پارلمان موده ختمیږي او د هغه وروسته د نوې ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او شینونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا محل پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دی
سپریم کورټ او پارلمان دواړه لګیا دي او د خپل بل د سره جنگ کوي او د بلدسته ارجن کې دی د ګیری د ثابتولو کوشش کې یو چې زه د بریبل نه بره مغبر وي زه د دې نه بره خو اوس په دا د معاملې کې به دا خبرې اترې رواني په دې به هم څه وخت تیر شي وفاقي حکومت وخت تیري چې وخت په تیر کې د الیکشن د کولو چې کومه خبره د دنه مطالبه کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دو ځل په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریز لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینی نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلي وو چې د آئین مطابق په تحلیل شویو اسمبلیانو په نوي ورځو کې دننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10مه نیټه د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره شوې وه. خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغې قضیې د پیسدې پوری د دغې قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په سوات کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په تاڼه کې د چاودنو خلاف په درېمه ورځ هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. پرون په خوځخېله کې سوات قامي جرګې او په منګوره کې پاکستان تحریک انصاف په کابل تاڼه کې په شو چاودنو سختې نیوکې وکړې. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې د چاودنو تحقیقات دې وشي او ولسته دې هر څه په ډاګه کړل شي. د اپریل په 23مه د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنو کې 13 کسان وژل شو وی و 50 جوبل شوی وو. پولیس وای دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ لوجه شوی او وروسته حالت موجود بارود ډزیدلې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا کوي چې په منګوره کې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
مونږ په سوات کې مونږ په خپل خاورې مونږ په ټولو پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچیانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو پخوانی د صوبایي سمړی غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تاڼه چاودنه د یو خاص مقصد لپاره شوی او د سوات کې د بدامنۍ خورولو هڅه ده. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقع پټوي. مظاهرې ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تاڼه کې دننه چاودنې د تشویش خبره ده. مظاهرې ته د سوات نه پخوانی د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي. دوی نه صرف په سوات بلکې په ټوله صوبه کې بدامنی او ترهګرۍ نه مني. احتجاجی جلسه کې شریک دي اتره خلکو سپینې جنډې راغستوي او د امن غوښتنې وکړې. په دغه مهال د پی ټی آی ملکن ډیویژن بشر فزلکیم ویل چې د پاکستان آئین ولس ته د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړی. که ریاست دی کې ناکام شو نو ولس به قانون په لاس کې واخلي.
د دې ځمکې لپاره ځکه چې دا سواتی زه په کې سیاست وکم، څوک په کې ګاډۍ وچلوي، څوک په کې افسري وکړي، څوک په چکرونه راشي. یو بهترین سوات دی، د زیلونو سوات دی، ښایسته سوات دی، د سکون سوات دی. انشاءالله دا به نور لوړ کړو او نه به رانه چاړي کړو انشاءالله.
د سوات په تحصیل کابل کې د اپریل په 23مه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې چاودنو کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 11 پولیس اهلکار شامل دي. چاودنو کې 55 تنان جوبل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې چاودنې یو حادثه وه او تاڼه کې بارود دزیدلي. بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړي او د اپریل په 26مه نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې چاودنو په اړه د تحقیقاتو امر جاري کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې ده. ځینې شنونکي وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او په دغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی، خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو ښارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په شمول په ځینو نورو برخو کې پوځي عملیات شوي وو او ملیونونه خلک بې کوره کړل شوي وو، خو پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي. زموږ همکار ګولیاس په خپل ریپورت کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو ته په کتو سره د اپریل پر اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوځي عملیاتو پرېکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14مه په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په پی خبر کې خبریال لحاظ علي د اپریل په 15مه مشال لري توي چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک دی، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت او ساحه د پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورون زیاتره حمله په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دې وخت کې لکی مروت اول ته د دوی د موجودګۍ چې کوم موجودګۍ او هم ډېر ده، د دې وجه دې وکیل لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجودي. خو د دې مطلب دا نه دی چې نشته دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي، او داسې قسمه اپریشن چې کوم دی په پېښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پېښور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په سلا له ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندې هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 20مه پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندې یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لري ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چېرته چې عملیات نه وي شوي، او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده شان دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ډاکونه زیات چې کوم د ملټنس نه په خاورونو کې دي، لکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، هلته پاتې کېدل ورته اساني، هغه کې بل پیژنې نه، نو هغه اوس پاره شوي دي. او دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کی د فوج کی سپورټ ادارې کی، نو یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ راځي، مخکې به دا پیسې مرکې ورکولې، او بل دا غیر غټ نقصان دا وشي چې خلکو کورونه ړنګ شي، بازارونه ړنګ شي، مشهد پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، نو حاصل هیڅ نشي. تاسو وګورئ سوات ته پکې تاسو مخې ته دی چې سوات کې یو کس نو نیول شوی و، وړ کسانو کې نه مل شو.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسیو ده، چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلي سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره پخوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر الشاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف بې دپ سے بزرزما نو چې الف بې ولیولو او کامیاب شمه کومې نیولو زه کامیاب شمه نتیجه راووته نو کا په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او انټیلیجنس بیس چې څه ته مونږ وو او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ سره یو ډیټا بینک وي او هغې کې مونږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي او هغه مونږ چې کم نیټ ور ور شمالی وزیرستان کے یو علاقہ دا التا زیاد مومنٹ شروع شوے دے خلق دی دلی شوی نو التا کتا پریشن شروع کے ہدفی اور ٹارگیٹ اچیف کے نو دے کے کا فرض کا لس کا سانی نو دا پیزہ دے پکیونی ول نو پیزہ بالتا نو تختی بلزی تبزی
دا اختر الشاہ پا خبر دا وسلوالو پرزد عملیاتو کی تسلسل پکار دی او جامعہ حکمت عملی تا اڑتیا دا چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې دا چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ خیبر سواد بنو او یو شمېر نورو برخو کې اوسېدونکي وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوي دي. له دې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخواني ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت وموند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې یو وار بیا کانګو وایرس سرګند شوی چې لوجې پرون د کوټې په روغتون کې له کانګو ناروغۍ څخه یو کس مړ او بل رغول شوی دی. د ډاکټرانو په وینا د راتلونکي لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خورېدو امکان زیات دی، نو په کار ده چې خلک د سارویو د قربانۍ پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا ناوړو او وینو څخه ځان لري وساتي. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په 16 نیټه یو مریض مړ شوی دی. څوک چې د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار چې منوسیدونکو په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کساب او د اختر په ورځو کې په چمن کې پسه حلال کړی و چې لامل وده ته د کانګو ناروغي لګېدلې وه. په دې اړه د مشالیډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څو ورځې لمخه و اسپیټال ته راوړی و خو هغه په اسپیټال کې مړ شو. لیکن د ده په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی و او هغه د علاج وروسته د اسپیټال څخه رخصت کړی دی.
دوه کانګو کیسونه راغلی و، یو پیشنټ خو مړ شو او بل چې دی هغه زنده و، سیاتیاب و او هغه زموږ ډسچارج کړی و. اوس کیسونه به زیات سي، لوی اختر را روان دی. دا کې په ډېر خدشات دا دی کې مطلب خلک په مویشي منډي مطلب زی او خپل قرباني د پاره بکرا او شی دا وګوره نه، دا پهلاو به چانسز به ډېر زیات دی. دا اختر له وجه ته منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زی سبا رواني، اسپیشلی زموږ د کله سیف الله چمن د افغانستان او کولو
ډاکټر امل الله زیاته کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قربانۍ لپاره پسونه یا څاروي رانیسي نو هغه وخت په کار دی چې د ډېر احتیاط څخه کار واخیستل سي.
او دغه خلک په خپل احتیاط کې او ضلع انتظامیه به احتیاط کې سپری کې لایف سټاک والا باید کې ایکټیو سي او سپری نو سي بیا چې د مرض پھیلاو مطلب روکاو سي. احتیاط دا دی کې بس خلک کله کې دا خلط وګوري، د غاښونه وګوري، مویشیانه دا به احتیاط کوي چې کله دا خله دا سلیوا یا کې دا توک دا کې دا لاس لګي یا چې دا کسایان دي دا وینه کې به هغه لاس به لګي بیا دا سره چې پیلاو کېږي.
د کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېر ډاکټران وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمېدو سي یا تبه او یا هم د سر درد ورته کېږي نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای سي. ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغ د پوزې او خولې څخه وینه هم راځي. خود د ش خبره ده هم ده چې په خوا به د کانګو وایرس د ناروغي د تشخیص په خاطر د وینې سیمپلان کراچی لاهور یا اسلام آباد ته لېږدول کېدل، خو اوس د کانګو د ناروغي د معلومولو په خاطر د وینې د چکېدو اسانۍ د کوټ په پاتما جنا اسپتال کې هم جوړه شوې ده. په دې ترڅ کې مې د بلوچستان د لایو سټاک د محکمې د صوبایي وزیر اکبر اسکانی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته تیر کال چې کله د ژوب سره تړاو لرونکی میټه خان کاکړ د یادې محکمې وزیر و، نو هغه وخت د صوبایي حکومت لخوا د لوی اختر څخه له مخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپرېګانې سوي وې، او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی و چې له امله څه ځاني زیان نه و اوښتی.
د دې رپورټ سره د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د احمد شاه ازمینا د دې سات د خبرونو لنډې تورو.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ دی د پارلمان پریکړو ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې او د هغې د غړو لتای درسته چیف جسټیس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه کړې چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي. په سوات کې د پولیسو په تاڼه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوي دي. پرون په خوازخیل کې سوات قومي جرګې او په منګوره کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر سوو چاودنو سخت نیوکې وکړې. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دې وسي او ولس ته دې هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان فوج ویلي د خیبر په تیراسیمه کې له وسوال سرپنشت کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15 په تیرا کې له وسوال سرپنشت کې دوه وسوال هم ووژل او څلور نور یې ژوبل کړل. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د فوج د دې غدا په اړه غبرګون کې څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې لروانی کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیان یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت پر خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي په سودان کې د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د 200 پاکستانیانو لپاره اسانتیاوې برابروي او له سودان به د هغوی د ایستلو بندوبست کوي. او د پاکستان او زیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو سیالۍ نن پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی سیالي نن په رالپنډۍ کې پر ځای وخت مازیګر 3:30 بجې پیل شي. د دې وروسته به نورې یو ورځنۍ یا 5 لوبې د اپریل پر 9 د مې پر 3, 5 او 8 کېږي.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید چې احمد شاه ازمی درته وړاندې ک ورزو. نړیوالو ریپورټونو ته په ویانا کې د طالبانو خواوشا دیر شو مخالفو سیرو د خپل درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په منډلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوې سیرې بولي. د افغانستان په روان حالت د ویانا غونډه د ګول په ورځ پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظري دغه اعلامیه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بېلابېلو سیاسي او فکري جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړۍ غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیې ته څه غبرګون لري، ویاندې ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ماښام آزادي راډیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې ده، افغانان هم پېژني، دوی په اقتدار کې هم اوسېدلي دي او د دوی کارکردګۍ او د هېواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بېلې دي چې دلته قوم ګرایو ته لمن وایي، بې اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل شي او وروسته له اطاویایي مکرنو را په دې خوا چې د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب شو او کمونیست نظامونه ختم شو، له هغه راهیسې د څو بدبختۍ چې دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دادی چې له فکری پلاوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولی دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا دیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دای وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه ښودلي، هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر وولف گانګ پیتریچ چې دغه غونډه را بللې ویلي، هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په ننګرهار کې یوه خیریه اداره په تیر یو کال کې له 1200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا درزیتوب په برخه کې روزي، د کار اوزار یې ورسپاري او د کار موقع ورته برابروي. دغه خیریه اداره په هره دوره کې یو نیم سل ښځو ته د درزیتوب زده کړو ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایې یوه اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شامل مېرمنې وایي خوشاله دي چې د درزیتوب له زده کړو وروسته به خپلو اولادونو ته حلال رزق پیدا کړي. په دې هکله نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ بېوزله مېرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطي ور زده کوي. مسؤلین یې وایي چې په تیر یو کال کې تر 1200 پورې بېوزله، کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزار یې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق همدرد وایي دوی په هر دوره کې پر جلال آباد ښار سربیره د بیلابیلو ولسوالیو 150 تنه بېوزلو مېرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې تر څنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو، دغه برنامه چې اوس کې موږ خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې دا د ننګرهار د 22 ولسوالیو نه موږ هغه خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ هغه اقتصادي حالت بخي د صفر سره زر بو، د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې وا، ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې کور خرچ ور باندې ویسي. او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم میلیون افغانیو پر زخ دوی ته ماشینونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو مېرمنو له ډلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت له امله لستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختې دي خوښي څرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کړي.
خوشاله خیاطي مزده شي، 200-300 روپیه خپل بچو ته حلال باندې روزي پیدا کړو.
د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یوه ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړې برنامې جوړې کړي چې وکولی شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لاره وګوري.
زیاتې بېوزله کورنۍ شته، یتیمانان دي، بېوزله کورنۍ دي چې نشي کولی ښه یو قپ ډوډۍ په حلاله پیدا کړي. نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي یو او دغه د خیاطۍ زده کړو خوشحاله یو چې ترڅو خپل فامیل سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړې توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بانو کې د خبريال ګوهر وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د اپریل په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د ګوهر وزیر د تختونې او په هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت د لزند بغیر د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. د واړه اختر وړاندې په بانو کې نامعلومو کسانو ګوهر وزیر تختول او د دیر شو ګینټو د بند او تشدد ورسته خوشی کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې برمتګرو ورته ویلي دي چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به رپورټونه نه جوړوي. له ګوهر وزیر سره د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر مرکه کړي او په سر کې ته پښتلی دي چې د تختونې په اړه څه نظر یا ویل غواړي. هغه وایي
د 19 اپریل مزدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفس نه کوز شوم. نو د بچیانو دپاره مې د اختر شاپینګ اراده وه او ما وی چې ځان دپاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسېدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی په هغه کې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغې ته چې ورکوز شوم الته دوا وسله وال وو. نو ما ته یې وویل چې ته ګوهر وزیر یې، ما ورته چې هو خبریال. ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځې. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوه کوي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دکان کې چې کسانو هغې ورته وویل چې اوس یې پرېږ دی. ما ورته وویل چې زه به بله ورځ درشم، تاسو ظاهر ته وښایې زه ورک سړی خو نه یم. نو هغې بیا وویل چې بهر ته موټر کې کسان ناست دي، هغې سره مشوره کوو. زه یې بره راپورته کړم. هغې ته ما سوالونه وکړل چې یاره تاسو ما مه وچته وایي، ما ته هم تکلیف دی، زما بچیان دي، زما مور ده، د کور یوازینی مثال اسرا یم. نو هغې بیا زه ګاډي ته داسې وروخېشم، ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف، دلته یې سترګې را وتړلې او مخکې یې تقریبا 3600 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز وه هغه ورسولم. نو هلته یې زلوانۍ را واچولې، هلته یو بتروم و هغه کې یې بیا 1.5 ساعته باندې وساتلم په هغه بتروم کې.
د 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل؟ غوښتنه یې څه؟
ما ته به یې ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه موږ چې کوم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو، د امن متعلق، د خلکو د غوښتنو مطابق هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې تاسو زموږ خلاف. ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی، آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی، چېرته وسایلو دپاره جلوس راوستې شوی دی، چېرته هغې د ما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدارته وایي تاسو سپی جنګلوی کولی شوه، څنګه خلک وو وسلوال وو، دوی ځان ته وسلوال ویل سی ویل
پیژندګلو خو یما نشوه کولای، ځکه چې زه د وسلوالو سره نږدې چرته پاتې شوی نه یم. لکه پیژندل خو مې نه، خو هغې ځان ته ګوډ دغه ویل، هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه اصطلاح ده، دوی ځان ته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک دي. بیا یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه هغه کې، بیا چې یې په کله په شلم اپریل مخام را خوشی کولم نو دا بدروم نه راوستم او په کټ یې کنه ولم نو زه حیران شوم چې نه زه دا کټ د کنستی وړ څنګه وبللم خو وروستو بیا صدر غړول لاندې بیچرا شا کوشش نو اغسترګې ډېر ټینګ را وتړلې ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس ورته خایو سملاستلم نو بیا یې چتر را واخیستل هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه خو ډېر زیات یې ووهلم هلته ویډیو یې هم رانه کوله ځکه چې وړومبۍ کس راغی هغه ویډیو وا ورسره مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره بې دردی سره وشنئ هغې وی چې ودرېږه لږ به نورو دغه درې کوو وروستو یې بیا کرنټونه را کړل د بجلی کرنټ یې را کو هغې ډېر زیات ما ته تکلیف ورسوو ځکه چې ما وی چې یا خدایه ته مې زر کې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوی نه شو هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وې هغه باندې به یې چې کله ونیوو نو هغې به ډېر زیات زیر را کوو سر ته او زړه ته مثال نو هغه زه بېخي ما وی چې زما ذهن کار پرېښودو نو هغې نه وروستو بیا کېنغولم وی چې دلته چې کوم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یې نه کوي او بیټ پسې به خبرې کوي بیا روژه ماتی نه وروستو یې زه دغه ته راوویستم د بنو میرانشاه سړک ته هلته د خواجه خړ چک پوسټ سره نږدو په دې علاقه کې یې پرېښودم او بیا بنو کې تقریبا اتنیمې بجې وې چې زه بنو ته راورسېدم بیا دلته ملګرو راته وویل چې دا خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته ریپورټ کوئ چې د کوم حالات نو بیا سیټي تڼې ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو
اوس درته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو تڼې ته به قاعده تلې اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاټنې کوو زمونږ سره خپل طریقه کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښه سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم ربطې د پولیس سره کړې دي هغه ته دوی دا ویلی دی چې مونږ پلاټنې شروع کړې دي او زر کې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک کړی دی هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتاری
زه خدای وایم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې مثال زه اوس هم هر محفوظ یم څنګه چې ماته ویل شوی دی چې کته خبره وکړې تا د خلینې سپړو وستو نو بیا د خیر نشتا مونږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې حقیقت دی چې یو سړی د بنو نه وچتولی شي د بازار نه نو هغه مرګ به څه مشکل وي
دا وو خبریال گوهر وزیر چې څو ورځې وړاندې تختول شوی وو او بیا را خلاص شوی دی د مشال د خبریال عمر وزیر سره د خپلې برمتې په حواله خبرې کولې ورزوبل ریپورت په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیړیو ته وینا ده چې د خپلو تجارتونو د مخ په وړلو لپاره جدید طریقې کاروي دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅولو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي همکار ملی حامیر دادا په پیښور کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکي وې جنې تابندې په غږ پیلېږي
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے ڈیکوریشن ہو گئی پیکنگ ہو گئی
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده
تر
ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده پاغې کې فیسبوک انسټاګرام او واتسپ شامل دي د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغې هم ما یادوي نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زموږ فل حل سټریټیجی به چې د ماډرن مارکیټینګ او کوم لایک سرویس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي ګنه لایک بلاګرز شو یا دا چې فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې زه تعالی راز چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم خي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم او لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې دې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بنده فاروخ مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډیر ګران تمامیږي، خو د گاهک ته خوشحاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډیره کم کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډیر آسان دی، زمونږ نه ډیره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره ناراضي، خو په آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډيري مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډیر ګران کار دی. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډیره کم ساتم، د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
مشال ریډیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو افغانستان ته د برتانیا برسل په هنتون په خپل نوې سیلن کې خبرداري ورکړه چې سا کال به د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورې سیمې د بې مثاله تودوخې سره مخامخ شي. سیلن کې که هم د تودوخې د کومې ځانګړې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې چې ټولنیز او اقتصادي زیانونه به اړوي. له دې وړاندې مشال ریډیو هم موندلې چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د اوبو وسایل کم شوي او ځینې خلک ان تر د سکلو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د برسټول پانتون په څېړنه کې راغلي چې د افغانستان، پاپیا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږ کال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن وی پراز خبره سوې راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د برسټل پانتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد دان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکي هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالي په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکي تازه بیلګې دي.
زما محمد نبی د خانشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړو د عمارت سره چې موږ ته نو د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د عمارت له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د تغر په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. زموږ د تغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 300 متره کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خواته یې په هنده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ رسولر او شمشانو ته کړی دي هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمیدو ته باید عملا کار وسي.
او اوس هم د لوبو په اړه یو رپورت لرو. په خوست کې د واړه اختر په مناسبت د دې ولایت او همدا ډول د پکتیا او کندهار د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام کوي. د لوبو منتظمین وایي چې د دې سیالیو مقصد د ورزشکونکو ترمنځ پیژندګلوي، د دوی د مهارتونو لوړول او د اختر په ورځو کې د خلکو لپاره سات تیری او مثبته بوختیا ده. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل رپورت کې اورو.
په خوست کې د کوچنی اختر په ویاړ د دې ولایت همدارنګه د پکتیا او کندهار د فوټبال د یو شمېر لوبډلو ترمنځ شپږ ورځنۍ لوبې پیل شوې دي. په خوست کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي د دې لوبو موخه دا ده چې خلک اختر په خوشحالۍ ولمانځي، د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران د یو بل له مهارتونو زده کړې وکړي، سپورت پرمختګ وکړي او نور خلک ورزش ته وهڅول شي. د کندهار ولایت څخه راغلي لوبغاړي سید احمد آزاد مشال راډیو ته وویل،
زما په نظر دا لوبې د فوټبالرانو لپاره ډېر مهم می جزه کچ دلته داس فوټبالران چې هغه دروسته د خپل ولایت څخه نه راوتلی، کچې هغه فوټبالران د خپل ولایت څخه راووزي او نو د خپل تجربه هم تر لاسه کی او سبا د تجربه هم حاصل سي. نو دا د فوټبالران د پاره ډیر ښه دي چې د هواسه د ولایت څخه د باندې راووزي.
د ورزش په بیلابیلو برخو کې ولایتي سیالۍ او د وی سیمې د ځوانو لوبغاړو تک بلې سیمې ته په دې ګټور بلل کیږي چې د ځوانو لوبغاړو پر ځان د باور روحیه پیاوړې کیږي. پکتیاوال لوبغاړی مزمل دلدار وایي،
د نوې لوبغاړو پر ځان کې ډېر مهم رول لري ځکه چې هغه تجربه هم ډېر کیږي. د ولایت په سطح بیا لوبې دي، بلکې هم د قندار نه ورته ټیم راغلی ده. ډېر یو ښه په زړه پورې ټورنمنټ ده. پیغام دې ته ده چې موږ د لوبغاړو ته باید کار وسي، ته باید زمینات نورم د تمرینو د لوبو د شیان باید برابر سي.
د ورزش روزونکو ورزشکارانو لپاره په سانکل د ډول هغه لوبې ډېرې ګټورې ښیي چې د لرو پرتو ولایتونو ورزشکاران یې په خپلو کې کوي، ځکه د دوی په مهارتونو او تخنیکونو کې توپیرونه ډېر وي. د پکتیا د فوټبال ټیم روزونکی قیام الدین قربانی وایي
د یو ولایت بل ولایت ته چې ځي هماهنګي پیدا کوي، ملګرتیا پیدا کوي، دا ډېر ګټه لري فوټبال ورزش ته. او بل دا د فوټبال سطح پورته کیږي، کله چې یو ولایت راځي بل ولایت ته لوب کوي، نو هغه خپل ولایت ته چې ځي کبن ډېر تفاوت کوي په بازیانو کې.
دا چې خوست د لوب لپاره د یو شمېر میدانونو سربېره مناسب آب و هوا او ښکلی طبیعت هم لري، نو هڅه کیږي چې د ولایتونو او هیواد په کچه ځینې لوبې هم په همدې ځای کې ترسره شي. د خوست ورزشي امیر عطا الله شاه کډوال وویل
حکیم ترنیوال پارک کې د کومې لوبې چې روانې دي، پکتیا دوه ټیم او کندهار یو ټیم، یو ټیم خوست، چې درې ولایتونو ترمنځ په لیگ سیستم پکېږي. هدایت د مرکزی ادارې نه داسې ده چې اختر لوبې، د اختر ورزشي لوبې باید په هر ولایت کې وشي. د هغې له جملې الحمدلله په خوست کې ډېرې لوبې چې تر څنګ دا د درې ولایتو د فوټبال ټورنمنټ هم روان دی چې خوست د دوه ولایتو کوربه دی.
په خوست کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي چې لدی لوب سربیره د کوچنی اختر په مناسبت د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ د مخې کنډو په سیمه کې د کرکټ، په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د سنگ وهلو او کبډي، همدارنګه په میدی خیل کې د واریبال او ایوب خیل کې د فوټبال لوبې وشوې، او په ځینو سیمو کې اوس هم لوبې روانې دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.